د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کلی کوم نن شنبه د 14 دریم هجری المریز کال د مرغومی یا جدید میاشتې لومړۍ نیټه د 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده. پیل د سات خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت د بشری پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو، فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هېواد وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې لیکل شوي چې موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په میلیونونو نجونې او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. د راپورونو له مخې له دې سره په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د افغان کډوالو پر موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له استازي سره خبرې وکړې. محمد صادق پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد کې د یو این ار سی آر له استازي فلیپا کندلر سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې د شوو بحثونو په اړه معلومات نه دي خپره شوی، خو دا کتنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان څخه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی. په خبر پښتونخوا ایالت کې چارواکو پرون جمعه وویل په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په کورمې ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او له لسیزو راهیسې پکې فرقهیي شخړې کېږي. تازه شخړې تېره میاشت د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشری بحران سبب شوی. د هغې لویې لارې د تړل کېدو له کبله چې د کورمې عمده ښار پړچنار له پېښور سره نښلوي، په دې سیمه کې د لوږې د درملو د نشتوالي او روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي راپورونه خپاره شوي دي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونۍ پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د وژل کېدو او لږ شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو ویلي و سړي پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې ور برابر کړ. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. ماګدبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 کسان پکې اوسي. د 2014 میلادي کال د دسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي امبریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې پر خلکو یې ولارې ور برابره کړې وه چې له عمله یې دیارلس کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. سویډن پرون اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ تمویل بندوي، خو ژمنه وکړه چې د نورو ډلو له لارې به له غزې سره خپلې مرستې نږدې دوه برابره زیاتې کړي. د سویډن حکومت پرون وویل چې په 2025 میلادي کال کې به غزې ته 800 میلیون سویډني کورونه چې 2.5 میلیون ډالر کېږي د مرستې په توګه ورکړي. سویډن په 2024 میلادي کال کې له غزې سره د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ له لارې 451 میلیون کورونه چې 1.5 میلیون ډالر کېږي مرسته کړې وه چې نور به د دغې ادارې تمویل ودرول شي. د اسرائیل د پارلمان وکیلانو یو قانون تصویب کړ چې په اسرائیل او ختیځ بیت المقدس کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ یو این روا فعالیت منع کوي او د نورو مرستندویو بنسټونو په وړاندې اهم ورته اقدام کړی دی. اسرائیل تور پورې کړی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس ډلې په حمله کې د دې بنسټ غړو هم لاس درلود. هغه تور چې یو این روا رد کړی دی. د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همکارې باربارا لیف پرون وویل چې د سوریې له نوي واکمن احمد الشر سره یې په خبرو کې تمه وښوده چې سوریه به خپل قلمرو کې د ایران هر ډول رول بشپړ ختموي. میرمن لیف چې د امریکایي هیئت مشري کوله پرون په دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو او د مدني ټولنو له استازو سره وکتل. ایران له کلونو راهیسې د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشر الاسد د رژیم له عمده ملاتړو. باربارا لیف خبریالانو ته وویل ایران به په سوریه کې کوم رول ونه لري او نه هم باید ولري. میرمن لیف ویلی د سوریه له اوسني واکمن احمد الشر سره په کتنه کې په سوریه کې پر سیاسي انتقال او د هغه پر سر د ټاکل شوي جایزې د لرې کېدو پر موضوع هم خبرې وکړې. امریکا د احمد الشر پر سر چې مستعار نوم ابو محمد جولانی دی $10 million جایزه ټاکلې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې 350 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته راوځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغې لوبې ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمې تر څو د دغې لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړي، ځکه د یادې لوب لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله بې پایلې پای ته رسېدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو او دغه په ټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تیره اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د 20 اوورونو لوبلړۍ هم وګټي او کنننۍ لوبه وګټي د 50 اوورونو د لوبلړۍ ګټونکی کېږي. هم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د اټکل له مخې ژمی کې به چې نن لومړۍ ورځ ده سږ کال شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د کار او خوړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپلو ماشومانو ته د خوراک ورکولو له ناممکن انتخاب سره مخ دي.
د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم ژمي ته ورخته دي.
خپله بخوبت په سوی تونونه پورې زنه یم ورخته سوی خو سخت کال ژمي ته ورخته یم. لکه ټول خلک دغه رقم دي ما په سیر باندې.
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله سخت اندېښمنې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به د سوریې پلازمینه دمشق ته د امریکایي پلاوي د سفر او د سوریه له نوي واکمنانو سره د هیئت د خبرو اترو له جزئیاتو خبر شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د اټکل مخبه سکال چې ژمنن د ژمنن لومړی ورځ ده شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړلوي. پام دی چې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاوي په 2015 میلادي کال کې بچي 10 ورځې ورته پاتې دي. په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 30 میلیون ته ورسیږي. ملګرو ملتونو ویلي ژمی د زیانګالو افغانانو لپاره سخت وي چې په ځینو ولایتونو کې د هوا درجه منفي 40 سانتي ګراټو ته رسیږي. په افغانستان کې بې وزلې کسان وایي نه د خپلو ماشومانو د مړولو وس لري او نه هم د کار پیدا کولو چانس.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وشو ده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې بچي نن لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګي سره مخ ده. اوس مهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خړو نشټوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومان ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې به چې لس ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 22.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ژمي کې د بېوزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتیږي.
په ژمي کې رښتیا یخنۍ زیاته وي، دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نه شي تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې، نو خلک چې د خپل لاس په ذریعه باندې کوم نفقه برابروي خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. د بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نه شي برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نه شي برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وی سرجنی ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورخطا دی.
بیروزګاریم ډیره ده، زه چې خپله پښو بد پوه سوی یم، تر ننه پورې زه نه یم ورخطا سوی، خو سږ کال ژمي ته ورخطا یم، لکه چې ټول خلک دغه رقم دي زما په سیر باندې. یعنی پخوا به ولو ما به بخاري ولګوله چې لرګو یا د زغالو، سږ کال ډېرې قدرت زه نه لرم پیسې بخاري مې لګولې ده، هغه کله کیس وي کله نه وي، یخونه ډېر دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په را روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو له ډلې ملګری ملتونو یوازې د 16.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام برابر کړی چې له مخې 2.8 میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبليو اف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. د 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي، په شمول د 2 میلیون څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځانګړي خوړو ته اړتیا لري. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 3.0 کورنیو سره د مرستې لپاره 810 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتواتا ویلي له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
په کندهار کې یو شمیر کورنۍ هم د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ څخه سر ټکوي او وایي ژمي ته سختې اندېښمنې دي. دغه کورنۍ وایي د سون او ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
شکریا چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ یوازنۍ سرپرسته ده، اوسمهال د کندهار ښار د 8 ناحیې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري.
خپل کور نشه زمالات دغون لږ چې نه دلته ځای لرونه په دغه سره ژمي د چک په کور وځي زما نه 15 چې زمر څلور میاشتې راغلي دا بل سره په 2000 سره راکړي د درو میاشتې کړه پر یو ځای راکړي نه وبم په بای دی نو وب نسته په ځای کې نه پس په خطر لیدي ما ژام کښنه د چای راځي زوی مې د لورم په چنای کې بستر پروته ده کله شو زموږ تک شنه وای اږي زوی مې نه جوړې دي چې دا اوس موږ کښنه د پېښو سره هم سم په چاو څه کولا ولا
عمر خړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د غټوټي هیڅ کاس نه لري د ژمي پر اتاک اندیشمن دی. هغه وای په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د غټلو هڅه کوي، خو په یخ موسم کې د سوان توکو پرته گزاره کول ورته ناممکن ده.
پنځه لوړې لرم، دوه موږي د بل بسرای د پروچم د اوس په دې بوزم کړم در باندې ښکارا کوم او مشته امام سره پښتنه وکړم، زما د امام د امسای سره پښتنه وکړم ولکه شی لا درو دا اوس یو امسای یو بل یو بل یو پارسل وړ راکې یو شی راکې پوسیب ته بل په دغه گزاره را دا بل ورځ ما کورته یو چا پارسل وړ ول بیا بل را وړي درځه غوم در وشه مرده سسکه مر په ولا کړیا به خلیه لرو رسنه لرو د زامن نه لرم د کار نه يم د لاسونه ما چې دا کی وینیا دا صاحب تکلیف لرم دا لاس مدل تماتی دا دوی کوچی ماچی دی یی بیوا لا ما سه بل شین لرم جم ویرا روان دی په ولا ک راځه ما په کور کې وګور کیا بټی و یا پر دنیا شی و یا موی شی در لودی یا مخفل سرای در لودی بل بسرای چ پروژه مکره دا درې زر پی دی په بګری پی دا کو دا غدا ورکو
په کندهار کې نور بی وزل کورنۍ هم وایي چې د ژمی لپاره د سپانتوکو پوشاک او خوراکي موادو سختارتیا لري د کندهار ښار اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمی د تیرېدو وسنه لري
هیڅ خواري نشته شي نشته کور کې ولا کشي لرو او نه کاز وسلرو نه دی بوټو وسلرو نه دی شي وسلرو او ژمی لري خواري نشته هوا سړی کور کې شي نشته نو مو سات سمداغه هله کو چې موشته یو خواري او غريبي او یو مرستر اثر وک ولي چالات مو ډیر خراب ته
پر اولادونه می دغاری او شي نسته غريبي نسته نه روزانه پیدا کړي نه شي پیدا کړي بالا خودته بالا ګرځ را ګرځ بوټو غړو غړو ارشته ضرورت
حتم وکړه چې د طالبانو د حکومت د کندهار د محلي چارواکو نظر هم واخلو او د مرستو لپاره د غوي پلانونه معلوم کړو خو چارواکي خبرو کولو ته حاضر نسول د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل اوس مهال غن افغانان د کډاو ډک ژوند تیروي خو د یخ څپور اتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي اړمنی کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سپان توکو خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي ترڅو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیر کړي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
او سمي ونړي وال موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټانو پر جمعه د سوریه په پلازمینه دمشق کې د سوریه لنوي واکمنانو سره د وټول ګډون حکومت د جوړي دعا او په هغه هواد کې د ورکشوي امریکایي خبري آلاستن ټایس د زای معلومولو د زای زای ګډ مندلو پر مسالې خبري وکړي دا له وخت څخه لکه لچې بشر الله سات پر زول شوې ورسته لومړی ځل د امریکایي پلاوی سوریه ته ځي
د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت همکارې باربارا لیف د سوریه لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ دانیل روبنشتاین او د امریکایي يرغمل سویو په اړه د مذاکرو په چارو کې د ولسمشر جو بایدن د حکومت لوړ رتبه استاذ راجر کارستنز د جمی پورز د سوریه په پلازمینه دمشق کې د هغه هوا د لنمحاله ادارې لمشرانو او د مدني ټولنې لاستاوز سره وکتل چارواکو په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړی دي خو دغه کتنو په اړه نور جزئیات نه دي خبره سوي د نامشخصو امنیتي ملحوظاتو لمخې د دغه چارواکو پلان سوی خبري کانفرنس پرون لغوه شو لیف او د امریکایي هیات نور غړو په دمشق کې د څلورو ستورو له هوټل څخه پرون بیل دي چې خبرلانو ته معلومات ورکړي ووتل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سوریه کې د تری تمسوي امریکایي خبريال آستین ټایس د برخلیک په باب نور معلومات ترلاسه کول د اقلیتونو حقونه او تروریزم ته نه ویل دغه هیات د باسونو په اجنډا کې شامل موضوعات وو د جو بایدن اداري ویلي چې د سوریه لنیوي حکومت څخه د امریکا د ملاتړ لپاره دغه موارد مهم دي دمشق ته د امریکایي هیات تر رسیدو مخکې د امریکا پوز ویل چې د پنځمې پورځې د سوریه په شمال ختیځ کې هوایي حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مشر او یو بل وسلوال وژلي دي د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي د بریدونه پر هغه ساحه سوي چې پخوا د سوریه د پرځولسي حکومت تر کنټرول لاندې و دغه قومندانۍ زیاته کړې د عملیات د روانو هڅو یو برخه ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یاغیانو مخاوني ولسي څو په سوریه کې لروان وضعیت څخه د ځان په ګټه کاروانه خلی او د داعش د تزر بندیانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅې شنډې سي د داعش دغه بندیان د هغو کورد ځواکونو په توقيف کې دي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره شراکت لري د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د همکاري باربرا لیف په مشرۍ هیئت د امریکایي ډیپلوماټانو لومړی ډله ده چې تر یوې لسیزې زیاته موده وروسته په رسمي ډول سوریې ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2012 میلادي کال کې په دمشق کې خپل سفارت وتاړه، خو له هغې راهیسې د امریکا محدود شمیر ډیپلوماتان په سوریه کې له پوځي واحدونو سره د سیاسي سلام مشورې په نقش کې موظف وه.
له خبرونو ور آخوا
نن شپه د کال تر ټولو اوږد شپه وه چې د یلدا شپې په نوم یادیږي. د یلدا یا چلی شپه د چلی شپه د آریایانو یو پخوانی کلتوري جشن دی چې د منی د وروستۍ شپې او د ژمي د پیل په توګه په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 میلادي کال د نومبر په 9 د افغانستان او ایران د ګډ نا ملموس کلتوري میراث په توګه په یونسکو کې ثبت شوه.
یلدا شپه هغه لرغونی دود چې کورنۍ په یو ټغر راټولوي څو د کال تر ټولو اوږده شپه د یووالي په تودوخې سره د سوړ ژمي د پیل لپاره سره رڼا کړي. د یلدا یا چلی شپه یو لرغونی دود دی چې ملګري او کورنۍ سره راټولیږي، ډیوې روښانه کوي، د میز یا دسترخوان پر سر په پاک لوښي کې اوبه ږدي، بیلابیل خواړه او د سره رنګ درلودونکې میوې لکه انار او هندوانې، دغه شان شعرونه وایي، د فردوسی شاهنامې او د حافظ په دیوان فالګوري. دا شپه چې په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د منی د وروستۍ شپې او د ژمي په پیل سره سم لمانځل کیږي، د آریایانو یو لرغونی فرهنګي جشن دی چې د تیارو پر وړاندې د رڼا د بریا نښه ګڼل کیږي. که څه هم د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ډیریو کلتوري جشنونو په لمانځلو بندیز لګیدلی، خو بیا هم خلک د خپلو کورنیو په منځ کې ځینې جشنونه لمانځي. سوما چې د کابل یوه اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو په شتون کې هم خپلو اولادونو او کورنۍ سره دا شپه په کیسو او د حافظ د شعرونو په ویلو لنډوي.
تجلیل از شب یلدا از گذشته های دور در افغانستان رواج بوده.
د یلدا شپه له ډیر پخوانه په افغانستان کې لمانځل کیږي، خو د ډیرو محدودیتونو له امله حکومت خلک د دې دودونو د لمانځلو څخه منع کوي. بیا هم کورنۍ سره راټولیږي، د تازه وچو میوو په خوړلو او د سندلې تر څنګ د شپې لمانځنه کوي.
یک دیگه خود در خانه های خود ایرا میتونن تجلیل کنن و در ایشو بشینن از گذشته ها یاد بکنن.
رقیه چی ده هرات اوسیدون که در ازادی راژیو تی وویل چه دیل داشت پا دی ولایت که تر پخوا زیاد سلمانزل کیگی.
په هرات که در یلدا شپه دو کورنۍ د مشرانو په کورونو کې لمانځل کیگی او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه ږدي چې د برکت او پریمانۍ نښه ده او ځینی محلی خواږه خوړل کیږي. خوشبختانه دا دود په هرات کې د ځوانانو ترمنځ تر پخوا زیات منزل کیږي.
د یلدا شپه تل د تیارو او ظلم پر وړاندې د رڼا د بریا په هیله منزل کیږي. افغان لیکوال انور وفا سمندر وایي چې د یلدا شپه یا د چلی شپه د دو ټوکړیو شتون بولي.
یوه هغه ټوکړی د چغې کې خای انار وي، هندوانه وي، نورې وچې میوې وي او ډیوه وي، او بله د خاطراتو ټوکړی ده. د هغو تیارو اوږد درد راته غږوي چې انسان د زمانو د مکان په قلمرو کې څټته پرېښي دي. او درېیمه خبره هم شته، ځکه چې موږ یو یو د رڼا پرېکړه لرو. هغه ځلي و بدي وجود چې د وجود دننه مو ویده دی، دې ته انتظار ګالي چې آګاهي بلوغ ته ورسیږي او دی بیرته د عشق و رحمت اقیانوس ته ګام کیږدي.
ډاکټر فرید یونس چې په امریکا کې د تاریخي او ټولنیزو مسایلو کار پوه دی، د یلدا په اړه وایي:
یک لغت سریانی است که به معنی زایش و تولد معنا می
دهد. یلدا یا د چلیش په د سریانی ژبې یوه کلمه ده چې د لمر د زیږیدو یا پیدایښت معنا لري. ابو ریحان البیرونی دا میلاد اکبر یاد کړی چې هدف یې د لمر پیدایښت دی. دا د کورنۍ لپاره یو ښکلی کلتوري شپه ده او له دین سره هیڅ تړاو نه لري.
عرف منطقه است، تجلیلش کدام ممانعت هم ندارم.
د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او یو د بل منلو د سمبول په توګه نمانځل کیږي. که څه هم یو شمیر افغانان وایي چې اوس هم دغه شپه په لویو او وړو غونډو سره لمانځي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره د نورو محدودیتونو تر څنګ په کلتوري جشنونو کې هم بدلونونه راغلي چې د یلدا شپې په ګډون ډیری دغه جشنونه په رسمي توګه نه لمانځل کیږي. تیر کال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې دوی د هر هغو مراسمو مخالف دي چې په اسلام کې نه وي او لمانځل کیږي.
د یلدا شپې په باب راپور مو واورید. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو تولیدات په زیاتېدو دي، خو د پروسس لپاره کارخونی نشته. دوی وایي دا د دې سبب شوي چې دوی خپل لبنیات په ارزانه بیه وپلوري. نور په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشتوالی د دوی کاروبار ته جدي زیان اړولی دی. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدیږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشتوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشتوالی نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیاتو یو فارم لري او مالدار دی وایي
چې میدان وردګو ولایت تقریبا 99% خلک چې ټول په مالداری او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګو ولایت کې تر اوسه پورې یو عادي کارخانه نه دی لبنیات استد یی چی شینسته که اسلامی امارات په دغه غیر بش کې د اسلامی امارات دغه میدان وردګ ولایت کومه کارخانه دی لبنیات یا دی پنیر دیار چی او کارخانه ورته جوړه کی د مالداران ډیر خوښ دی او ډیر تشویقیږي. خو بعضی مالداران چې دی په کور کې بل عاید نه لري، هم دغه غوو دی مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړول دي، هم دغه باندې روزانه دی خپل ژوند چلی. مالداران په دغه بش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډی کې وډی زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابېږي شو دی وخت په وزي ډیر دی راضی. خدا که په میدان وردګ ولایت کې خپل یو دانه کارخانه ای، مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقیږي چې له مالدارۍ نه ګټه واخلي.
دغه ولایت یو بل مالدار او فارم لرونکي حاجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وايي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایدارانو نه مو هم د غوښتنه ده تر څو د فابریکو په جوړولو، شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي، تر څو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کې او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته.
د کرنې او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې ورستیو کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګه کوشش کوو چې په خپل دی ولایت کې ځکه منګه تولید زیات لرو د شودو او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو. د جمهوریت مرکز ده، نو منګه وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مؤسسات سره چې دغه د منګه د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوی لپاره پروسس مرکز جوړ کو چې د منګه شودې نور ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپلې اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشتوالی د دې سیمې د مالدارۍ لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په واده کې هم مهم رول لوبولای سي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو